ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساته خبرونې سره ز داود خټک تاسو راي ما او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونه اوریدو ته راوړو.
په پښتو شاعري کې چې د حمد او نعت برخه څومره ډیره ده، دومره لرغونه هم ده. هم د الله تعالی ثنا ته ویل کیږي او نعت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ستاینې ته ویل کیږي. خدای دې پر کوم ځنګړې کلب نشته. د نظم په هر کلب کې هم او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډیرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا حمدونه او نعتونه دي. د بیت نیک مناجات هم حمد ګڼل کیږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خانه کابه دیدار پسړ لګي، بل می د محبوب دشنی روزي، بل می د محبوب دشنی روزي دیدار پسړ لګي. کور د پکل د خانه کابه او دوان خارجي ټول دنیا نه هم افضل دي، دوان خارجي ټول دنیا نه هم افضل دي، دوان خارجي ټول دنیا نه هم افضل دي. خلي مديني او د مکه، خلي مديني او د مکه دیدار پسند لگی. کور د پکل د خانه کابه دیدار پسند لگی، بل می د محبوب دشنی روزے دیدار پسند لگی. کور د پکل د خانه کابه
په کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد دنوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر یې صرف یوسو نمونې دي. دا هم د پښتو ادب روایت دی چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګي په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حق له مشال رادیو ته ویل.
تو ادب کې د حمد او نعت شروع چې کومه زمانہ دا یا موږ ته ارتقا ویو یا د ابتدا د کله نشوي د ارتقایي سفر سدې، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوي د کله نه چې پښتون مسلمان شوي دی. شاعري ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دی او د هغوی اله او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې اغی خپل اله ته او خپل مقدس او شخصیتونو ته عقیدت لري او دغه عقیدت اظهار کوي. مونږ چون کې مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانه کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوی دي، دغه زمانه نه حمد لیکل کیږي، نعت لیکل کیږي. خو مونږ سره چې کما ترلاسه شوی ډیټا دا، نو هغه کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغه کې هم غالب امکان دی چې حمدونات به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجرې سړی د زمانی، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا لویا خدایا او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغه کې د دعا سره سره د هم دغه اثر ونسر هم ډیر واضح شامل دی. دغه زینه د خبره را روانيږي مخپوړان دی راځي، بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکل شوی دی او د الله صفات په داسې انداز هم لیکل شوی دی چې څنګه د الف نامې یو شکلی چې الف نوم د لوی الله دی او داسې راځه ورپسې تر یې پوری پورا د حمد یو پټه چې کم دی نو هغه لیکلی شوی وي، نعتونه لیکلی شوی وي. او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دې خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکلی شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسې په شاعرۍ کې حمد او نعت لیکل هم یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپل پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډیر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکی شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو بیا د خوشحال بابا مکتبه فکر، د عبدالرحمن بابا مکتبه فکر، د عبدالحمید بابا مکتبه فکر، نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته، حمدونه هم شته، او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې او دغسې د نظمونو په شعرونو کې ورسره په قصیدو کې په قیتو کې چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده، نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي، ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده، نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي، نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه دا زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپی شته دی، نعتیه ټپی شته دی، نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعر
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بیلګې لري. هغه په بیلابیلو ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رډیو ته وویل.
نو څو پورې چې د حمد خبره ده، نو زما خیال خدا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې کائنات جوړ شوی دی نو پسانه سه حوالے سره حمد ور سره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو، نو هغه د حضور سلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگرچه د نعت لغوی معنی خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور سلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوی ابتدا د حضور سلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي، هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور سلم صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسی ته نعت راځي، نو فرسی ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لږ فراخیږي. د حضور سلم ذات و صفات په زور و شور سره بیانول او ډېر په شدت سره بیانول، او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار، امن او ورورولي، دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم فریږي. نو په دغه لړۍ کې که مونږ ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنایی، حقانی، نظامی، رومی، سعدی جامی، چاغوی پنات کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړی وو، ځانګړي خوبه لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو، نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مثنویانو نه ما خیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې مونږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر ملایی، محسن کاکوروی، جگه مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا، دغه لړۍ علامه اقبال او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده. او بلها نعتیه مجموعه چاپ. کله چې پښتو ادب ته موږ راځو، نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي او د خدای او رسول سره ډېره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنې کې خبره کیږي، نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی، درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کېږدۍ دی پکې پلنې دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت او حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده. ګویا مونږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه را تېرېږي او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله را داخلیږي، د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي. نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبیو سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو دغه د تصوف مکتب وو. د حمد و نعت په حوالې سره خو د رحمان بابا شعري ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره هم نوا دي هغه په دې صفت ککړ دي. د خوشحال او د خوشحال نوا هم هغوی هم حمد و نعت ډیر په ښکلي ډول دوی ته رواج ورکړی دی، ډیر په ښکلي ډول نعتونه او حمدونه یې لیکلي دي. بیا د خوشحال او د رحمان د دغې دور څخه چې مونږ ګورو دغه یو روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمد و نعت وي، یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به عمومي تر اوسه دور پورې ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي نو په هغه کې د حمد و نعت په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او یو حمد اورو.
مولا 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 کانی ونی بوټی دریا بنا ستا سنا کوي مور په چمن کې ټول ګل را ستا سنا کوي مور په چمن کې ټول ګل را ستا سنا کوي کانی ونی بوټی دریا بنا ستا سنا کوي مور په چمن کې ټول ګل را ستا سنا کوي
هم تاسو واوریدو چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو. اوس خپل راپور ته دوام ورکو. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمایزو سیړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې حمد و نعت ذکر اکثر یو ځای کیږي خو په کار ده چې په دې جدا جدا بحث وشي.
زه به وړومبې تاسو د حمد په حقله لنډه خبر وکم، بیا به د نعت په حقله خبر وکم. تر سوچ د حمد خبره ده نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول ثنا صفت د الله پاک لپاره دي، نو د دې مطلب دا دی چې د الله پاک ثنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونو صحیفې دي نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف اوصاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد، نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی، یعنی په عربی، فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمد لیکل شوی دی، خو کومه پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانې شاعران دي نو په هغه کې هم حمدیه تاثر شته، خو چې کوم ړومبه مونږ ته باقاعده حمدیه کلام ملاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده، مناجات چې دغه دعایه نظم وي. نو بیت نیکه چې کوم نظم لیکلی دی، لویا خدایا لویا خدایا دا وګړي ډیر کړي خدایا، دا اصل کې حمدیه کلام هم دی او مناجات هم دی. خدای دې زمونږ په نظر کې وي چې دا په پټه خزانه کې نه دی، دا په تذکرۃ الاولیاء کې راغلی دی چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکلی شوی دی. دا هغه دور نه راوخله، دا حمد دغه روایت موجود دی په روحانیانو کې هم، د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو، هغه ډیر د لوړې پایې حمدونه لیکلي دي، او پټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دي. خو که په شلمه صدی کې ګورو نو د حمدیه کلام د ټول نلوي شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره د دې چې حمزه بابا راحت زخیلی او ځل نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک پستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته، خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو، نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
بیا چې کله موږ جدید نظم ترازو او د جدید دور کم ادب دی دا 1380 1390 را په دې خوا چې کله نه جدید نظم لیکل کیږي، بیا د جدید غزل دورانیه ده، نو په دې کې هم نعت او حمد مونږ ته ښکاري. دلته یو انقلاب بیا دا دی چې پوره پوره نعتیه مجموعی لیکل شوی دی، او د نعتونو مونږ ته داسې شاعران مخې ته راځي چې هغه باقاعده د نعت دا روایت چې دی نو دا په مضبوط او مربوط انداز باندې را مخې ته کړی دی. لکه مونږ وګورو نو په دغه دورونو کې امیر حمزه خان شیدوار صاحب چې دی نو دغه یو پوره نعتیه مجموعه ده کنه، نو دا او دا ډیر عجیب نات دی، دا غي کیفیت ډیر عجیب دی، ځکه چې هغه چونکی د غزل شاعر او هغه باریک بین انسان او دا چې په نات کې هم کم یو جداګانه حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دی، نو هغه ځان له پاره د بحث کولو ډیر لوی گنجائش دی. بیا حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدق څومره لوی انسان دی او د نات گویا په روایت باندې هغه په لرو بر کې مشهور ترین سړی دی، او دغه ډیری مجموعی د نات چاپ دی، ډیری لا نات چاپ هم دی. عبد الله استاد د نوخار چې کوم دی نو هغه په نتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډیر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګل ابنی ستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی، او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی دا غي یو امتزاج دی. خو کبیا مونږه په جدید ترینو کې خبر وکړو نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ نتی مجموعی لیکلی دی، دغه سي ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه نتی مجموعی لیکلی دی، دغه شان اوس موجوده زمونږه پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه نتی مجموعی لیکلی دی. بیا دې سره ډیر زیات تاسې شاعران دي چې داغي پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ دي، لکه اطلس ګل، اطلس صاحب، یو دغه سي د بنو ځینې شاعران، د نورې پښتنې منطقي شاعران چې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې نعتیه تذکيري هم چاپ دي، یعنی طارق محمود دانش او داغي ملګری عامر صاحب چې دي، نو دوی چې کوم دی سنا خوان د محمد په نوم باندې یو داسې نعتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغه کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي، او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم دی مخې ته راغلي دي. د دې نه مخکې هم دا روایت مونږ ته سناسه ښکاري، فقیر محمد عباس قادریه صاحب دغه سو د نعتونو مجموعه دي، څه دغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغې د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او دغې په کتاب کې دا کمال هم دی چې پدغه کتاب کې د زینی داسې خلکو ناتونه هم شته چې د اغوی کلام ترننه پورې نه چاپ خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د اغوی د ناتونه محفوظ کړی دی او هغه په کتابی بڼه باندې ولستر وړاندې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوې دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بهر حال کومګه دی اوسنی دور خبرو کو نو بلها نمونه چاپ دی د نات خصوصا ډیر زیاتی چاپ دی. نو د نتخوانانو په حوالی چې مونږ خبره کو نو دوه ډلې مخې ته راځي، یو اغا چې نات لیکي او بل اغا چې نات وایي. نو ځنې داسې هم شته چې نات لیکي هم او وایي هم. نو دغه د ګل سادات او د خلیل د ډله او دغه نور دا به داسې وي چې هغوی به نعتونه لیکل هم. ګل سادات خو پستر ګړون و خو ډېر ښه شاعر و، نعتو د نعت لپاره مشهور و. هغه بلها نعتونه لیکلي دي، هغه به په خصوصي توګه به دغه ته تلو، محفلونو ته به تلو، هلته به نعت ورولو. نو دوی په خپل دور کې ډېر مقبول ځکه و چې یو خو د خدای او رسول خبره کوله او بل په داسې اندازې کوله چې هغې کې به اثر زیات هو. او درېیمه خبره دا ده چې خدای پاک ورله غاړې مزیدارې ورکړې وې. نو دغه رنګ اوس هم دغه روایت را روان دی، اوس هم په ډېرو مدرسو کې چې کله هم دستربندي وي یا نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روانه وي چې د حمد و نعت سلسله پکې وي او خلک خپل ایمانونه پرې تازه کوي. په دغه حواله مونږ د پښتو د ولسي ادب هم هیرولی نه شو، د پښتو ولسي ادب هم په نعت او حمد په ارتقا کې کافي برخه لري. زه ویلی شم چې د نورو صنفونو سره سره پښتو ادب په دغه حواله ډېره فیرازه ده. چربیت هم شته خو پښتو ټپې کې د خدای او رسول ذکر او دغه شان ټپې ډېرې زیاتې دي. تک مینه د خدای د رسول خدا د نوري مینې لباسي پاتې بشي.
د مشالې ډوګرانو اوریدونکو اوس یو دمکو او یو نات اورو. د ارواحات حافظ ګل صدت په غږ د هغه نات تاسو اوریدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د حمد په پرتلا په پښتو شاعرۍ کې ناتیا کلمونه زیات لیکل شوي دي.
تر څو پورې چې د ناتیا کلمونو خبره ده یا د نات خبره ده، نو مون ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پستاینه کې ویلې شوی خبره او کلام نات دی. په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفات موجود دي، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه اصطلاح ما داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د حقله پیشنګوی شته او ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیت تاثر ده. خو قران حکیم کې چې بیا طه، یاسین او ځینې نور سورتونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم اوصاف بیان شوي دي، نو دا موږ ته دا اشاره کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کلمبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل آسماني کتابونو کې اچولې دي، خصوصا په قران حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی، بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت هم نو راغله. زه دلته یو ډېر زړه راښکونکي خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب ایښی و، او نوم یې ورلې ایښی و محمد، او دویم نوم یې و احمد. نو دا محمد او احمد نمونه چې دي د دې په خپل معنا د ستایلې شوی، دا په خپل ناتیه نمونه دي. او بیا چې زه تاسو ته دا ووایم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلې دي. او بیا هم په عمر دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهه منظوم ستاینه کړې دي. حسن بن ثابت، کعب بن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربی شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتونه ګار دي، په هغه کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشواڼي، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلمونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحاني دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزادہ محمدی او صاحبزادہ احمدی او نور کامگار، کاظم خان، شہدا علی خان، ٹولو حمد یہ کلامون لکھ دی اور دیوانوں کے با ددوی حمد او نعت دوڑا موجود ہو خو فی الحال منگ دعت گو شاعرانو ذکر کوں نو دغه ټول کلاسیکی شاعران چې دی نعتوں نے لکھ لی دی تر دے چمنگ پر نوی دور کی یعنی شلم صدی کی یا دشلم صدی نے لگ مخ کی پولیسی روایت کی سید بو علی شاہ، ملا احمد جان، حاجی محمد امین ڈیر لوئے نعت لکھن کے اور نعت ویون کے دے، عبداللہ استاذ او بیا حمزہ بابا او فضل الرحمان فیضان ډیر نعتونه لیکلی دي. تر دې چې دا زمونږ ځنې داسې ادبی شاعران دي چې دا یې پیژنګلو د نعتګو یا نعت ویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعه چاپ کړي دي لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریہ، محمد اسلام ارمانی، لائق زادہ لائق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب او یو شمیر نور شاعران دی چې هغه مجموعه چاپ کړی دی. په پښتو کې په مجموعه کې د نعت مجموعه خو بلا ډیره دي، بشمار دي، خو د حمدیه کلام مجموعه چې دا زما تر نظر صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومي مجموعه ده چې پاره کې د اسماء الحسنہ په حکلم یو یو کې ته شامل ده او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دي. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعه ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼئ چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغه کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعه او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخت پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترین شاعرانو کې چې مونږ وته بالکل نوې کولو وایو نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی او ډېر مربوط دی، روان دی، په دې کې لا کار کیږي ولا دیو کې چې دغسې پکې رواني. یو د حاجی اطلس ګل اطلس یو ډیسټنکشن، یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم. هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یو مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. نو زما خیال دی دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلی ده او داسې لیکلی او داسې ویلی ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي، د ځینې خلکو په وغه چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ایم اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین او کله چې دا سانتر وو پښتو اکیډمي او څانګه نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی، نو د دوی یو ډېره زخیمه پی ایچ ډي ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا، یو ډېره ډېره ښه علمي پی ایچ ډي هغې کړې ده. خو دغه چې منظری هم ته نه ده راغلي ځکه چې چاپ شوې نه ده، خو د 2000 نه را په دې خوا چې د نعت په مجموعو کې څومره اضافه شوې ده او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کې دي شي په هغه باندې وم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه را په دې خوا په دې 25 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلې شوي دي او په هغه باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که موږ ګورو اکثره پښتنو شاعرانو چې موږ به دا ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د خسته نامونه کوشی لوی د صفات او روشی دا بهتره خبره ده. خو یو روایت دوم شته چې ځینې خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي. د ډېر کتابونه به زمونږ د ګرانو اوریدونکو مخې ته داسې راغلي چې دغه روایت یې نه دی پاللی. نو به هر حال که وپاللی شي نو دا د خیر خبره ده. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت کوم روایت دی نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدای شي. زه دغه کافي ګڼم. دا یوه موهومه او یوه معمولي شانتې خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې چې هغه دلته وړاندې.
ګران اوریدونکو، اوس یې واده مه کوو او یو نعت اورو.
ور لرې که دربانه نو جبریل ما او بل نبی سرور دې را سره. درخی جو قدر دانا درخی جو قدر دانا نو مکی مدنی ہاشمی دلبر دے را سرا. یا په حکم د مولا او مبود ها مقام تتلی واپس پلر د مسجد اقصا یم راغلی نو دے امر د سبحانا یا دی امر د سبحانا یا وازن یم ز خیر البشر دی را سرا. ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا نو جبریل ما او بل نبی سر ور دی را سرا. داخل چ هاشمی نبی په مسجد اقصا شو پر فضل د باری شو امام الانبیا شو. حفظل دے دا ہر چانا حفظل دے دا ہر چانا او جو پورت دا کونے نو موتا بر دے را سرا.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ستا سپا وڑان دے دے
که سمارٹ فون لارے گٹ اتریخ اس دے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے.
بیا تاسو زمون ټولی ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د حافظ وقار احمد او احسان الله په غبرګو غږونو کې تاسو د عبدالله استاذ نعت واورېدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. د عبدالله استاذ لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې د اسلامیاتو استاد دی، مشال انډیو سره د خبرو په وخت ګیله وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوي دي په زیاترو کې د هغوی د زیږون او مرګ نیټې سمې نه دي لیکل شوي.
زه خو ما هغه باندې پوره یو د انفیل مقاله لیکلې ده، هغې کې ټول دغه ژوند فن هر څه موجود دي. او بهرحال چې کوم کتابونه د بعضې لکه مونږ وکته د اکیډمۍ د طرف نه چاپ دي او نو هغې کې بعضې ډېر د هغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او د حتی د هغه نوم او تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکلي شوي دي. نو یو خو به د دې هم تسوی شي ستاسو د دې پروګرام په ذریعه باندې او زه به ستاسو بیا یو ځل مننه کوم. د عبدالله استاد ړومبی خو دا دی چې د هغه تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 12 جنوري 1900 دی او دی د ماناخیلو په کندي کې نوشیره کلان کې پیدا شو. د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بود 1981 او مالا مناخیل نوشیر کلان کې جنازه او دفن چې دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت ورځ وه 1981 کې او دا رفیع ورځ وه د ترکه مقبره نوشیر کلان په دې کې دفن شوی دی. د عبدالله استاد د پلار نوم مولانا صبغت الله او چې د خپل وخت یو ډیر لوی عالم او قاضي و د خپل وخت. دا هغه د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې یو شمېر حمدونه او نعتونه لیکلي دي. مشال رډیو ته وویل چې له ماشومتوب راسه د حمد او نعت سره مینه لري.
زه ډیر ماشوم هم چې د حمد او نعت سره بلد شوی وم. دا هغه سوی لتونه یو خدام وا چې زما پلار می چې نو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله علیه مریدو نکمه عالم زب داغه سره کې ناستمه پاسې د ونو داغوی زیات داغه د ناتخوانانو د جمعات سره وا زمونږه پاغه دور کې دا ناتونه چېونو دا ډیر عام مو حمد دا به خلکو ویل. یو په دغه زمانه کې یو دود دستورم داسې و چې په ودونو خادو کې به خلکو اکثر مولود شریف را جوړ ک پاره کې بسونه اخوانان او عالمان بم پکراله ناتونه بم داغه وخت نه اوریدل. په دغه دور کې زمونږ په علاقو کې د ټولو نزیات خو د حاجی محمد امین رحمت الله له ناتونه بنات خوانان ویل. ور سره د عبد الله استاد د نوخار ناتونه هم د نات خوانان وب ویل. چار صد کې د نسات یو شاعر مو او هغه په خپل نات خوان مو ګلاب نساتوال داغه نه بم ناتونه اوریدل. د حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو بز دا وای مچ ما ز ډیر ماشوم مچ پنوم داوی ما گلزار مدینه پنوم باندې کتاب کتل او چاغه ټول نه تو نو. حاجی محمد امین رحمت الله علیه ډیر بهترین شاعر خو هغه صرف لکه پټول ژوند کې دا غسو مجموعی دی او صرف ناتونه لیکل. تنات نه علاوه هم دا نات نه علاوه وی بل حس نه دی لیکلی. الان کې پاغ ناتونو کې کنایه او استیاری او هغه ډیر شاعرانه دی. په دغه وخت کې یو زمونږ په علاقه کې رحیم الله برق صاحب هم ډیر ښه ناتونه لیکل. او بل دا د برق صاحب بیا یو دور داسې راغې چې دا هغه یو شاګرد و مزمل خان نوم یې ماته دا یاد دی چې هغه الکو د مکتب د دور الکو په مکتب کې و. خو هغه به چې کوم ځای کې مولود و او په دې جوماتونو کې او په مولودونو کې هغه به د برق صاحب ناتونه ډیر زیات ویل. نو د نات سره زه د ډیر ماشوموالي نه بلد شوی وم او لوستلی مې ډیر و. د برق صاحب ناتونه مې لوستلی و، د عبدالله استاد د نوخار ناتونه مې لوستلی و، حاجی محمد امین رحمت الله علیه خو مې دوه کتابونه په هغه ډیر د ماشوموالي دور کې لوستلی و.
کیسر علی شاه کاکا خیل چې یو کتاب یې د ناتونو او حمدونو چاپ ته مشال رډیو ته وویل چې یو بل کتاب یې هم چاپ ته تیار دی.
تو الله تعالی سره مینا او د بیا د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چې کوم دی مینا دغه سیز د حمد نات بایس جوړیږي. دا زمونږ د ایمان دی او د ماشوموالی نه کنه چې زما شعر او شاعری شروع شوه. دا نو حمد نات چې کوم دی لیکم په مختلفو وختونو کې مناجات مې لیکلي دي، دعاګانې مې لیکلي دي، حمدونه مې لیکلي دي. نو دغه مینه ده چې پنات لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف چې کوم دی جوړ دی. نتونه مې هم چې کوم دی لیکلی دي. زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد دی کې مختلف هم دی نتونه دی او دغه سره سره چې کوم دی منخبه تیری دا مې کمپوز کړی دی او دا شایع شوی دی. بل الحمدلله دی کتاب چې کوم دی ډیر ښه ښه ستر ستر وړونه چې کوم دی غټل د نیو ویژن پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس اسلام آباد کې وړ غټلې دی. دغه پاکستان په کتابونو کې د دې سلیکشن شو. دا غي نه علاوه چې کوم دی ادب ملکړن د بی وارد هم دی کتاب غټل دی. د دې تقریبا 233 مخونه لري. د دې داړو منی ټوک دی او د دې سره سره چې کوم دی ما د دې دویم ټوک هم چې کوم دی تیار کړی دی او دا غي کمپوزینګ هم تقریبا اوشو او ان شاء الله چاپ ته د زر بچ کوم دی. ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي. دا غي نه علاوه د حمد او د نات مختلف تذکری چې کوم دی هم زه دا کوم کوشش میکړی شروع کړی مې دی د خپل ناتیه کلمونو سره او د حمد حمدیه کتابونو سره سره چې کوم دی تذکری ما هم یو دغه کړی دی یو حصه مې شروع کړی ده. نو ان شاء الله ډیر زر د چې کوم دی دغه د حمد ځان لا کتاب او د نات ځان لا کتاب چې کوم دی تذکری په شکل کې دا هم ما راغون کړی د کمپوزینګ د دغه روان
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د ما اخلو او نات اورو.
او خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک اور د جہالت کی وسوے ہر انسان پ اور د جہالت کی وسوے ہر انسان تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک جنگنا عمر گنا وحشتنا پہر لور سرنا ٹیٹا بل بے جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور
هر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باند ککھڑ دخ پلولنو قاتلان پغم باند ککھڑ دخ پلولنو قاتلان تیرے وی پہر لوری درنان او درک تیرے وی پہر لوری درنان او درک یو سرک درنا راغلو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو نجاگیر نسو کی مددگار لرو پشانتی دفقیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان تیری وی پہر لوری درنان او درک تیری وی پہر لوری درنان او درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو ک فقیرو ک امیر پیغام د صداقتیو پجبا کی تاثیر آواز د حق زکار وڑا جڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان تیری وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بلد زڑنو انقلاب شک منو تائی ورکڑلو دہر یو سوال جواب دزان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب دزان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پزڑنو کی سکون شو پاتے نشو استراب مثال دا انقلاب دا سی بل نشت پا دوران مثال دا انقلاب دا سی بل نشت پا دوران تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک ہر جبر دا باطل دا حق پخپو کی شنس کور تیرے دا کپر لانلی رناش و پہر لور پزڑنو کی شوبل لکا چراغ د مینے اور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیباد مخنوری کڑنا تمام جہان طیباد مخنوری کڑنا تمام جہان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان په غږ کې د هغوی لیکل شوی نعت تاسو واورېدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي، خو اخرنی کتاب زرزری وزری د نورو کتابونو په نسبت دغه مضامین ډیر لري. هغه په دې حکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصطلاح باندې دین هم زموږ په دې روح روان کې رخی زغلو دی دی بل خبر ادا د چ در زرزری و وزر کتاب چې چاپ کېده دی د چاپ نمخ کړی دی کتاب تر چاپ د مخه ما د دعوت په هنتون کې د شرایط په هنځیل وستو نو په دې پانځي کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډیره مینه و او ډیر زړه مې ورسره لګېدلی و سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یعنی هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما دپاره ډیر شاعرانه الهامونه پکې وو یوه ورځ په سند کې ناستم زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په هډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې په اصطلاح د هغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې په هغه باندې به دا آیاتونه لیکل کېدل نو زما زړه ته دوې د خرما ونې راغلې چې دا یوه بل یوه له بل سره مکالمه کوي د یوې د تختې غوڅې شوي دي او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکل شوي دي دغه بله خرما ګاونډۍ خرما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکي یا دغه تختې چې درنه بیلې شوې که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړې وه دی به نوې خرماوې نیولې وای هغه خرماوې زړې به بیا راغورځېدلې وای هغه به راځرغون شوي وه یو لښکر د شنو خرماو د به در پسې روان و دغسې یو مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده ما ته یعنی په عجزۍ وایم چې زړه هم راغله نو ما داسې یو شعر ولیکلو هغه دوی د خرما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه د هغه شعر برخه چې وي نو همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایطو پوهنځۍ کې وم نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې ما وی ولا دا خو به ډیره سخته وي خو بیا د دوی خبره ما ومنله زړه مې اوبه ورباندې وڅښلې نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم په دې نوم باندې ولیکلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې په اوږدو اوږدو شعرونو کې په لنډو شعرونو کې یو څه نور ناتیا کلامونه مې لیکلي وو هغه مې ورسره یو ځای کړل په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عجزۍ د سفر د حج سفر هم لاره راته برابره کړه نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل د کعبې نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مارغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي نو ما هلته یو شعر لیکلی یو همدیا کلام دا هم په دې زرزري وزرو کې راغلی دی بیا کله چې له مکې معظمینې مدینې منورې ته تلو نو په دې لاره کې اوږده لاره ده دښتې دي نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ماشومتوب خاطرې به راپه یادېدلې نو هلته ما بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم یو شعر مې لیکلی یو نعتیا کلام مې لیکلی هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی همداسې د قدر شپه یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلی دي د دې تر څنګ د زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري د دینی تعبیرونه لري اوس دا د قدر شپه ده په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه له نورو پلار نه مې له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه یوه ښځه پاڅېدلې وه یعنی روژه ما د پسلمي دپاره یې څه برابرول نو خپل غوایې لوشلې ده او دغه خوسکی یې یوه ونه را لوېدلې ده دنګه ونه د هغه پرته ده د دې سره یې تړلی دی نو کله چې سهار شوی دی دغه خوسکی نشته چې ګوري یې دغه ونه ولاړه ده او خوسکی د ونې له یوې څانګې نه راځانګې یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي نو دغه ښځې وایي ژړلې وه چې کاشکې خبره وای دا خو د قدر شپه تېره شوې ده خپل خوسکی چې د پاس د ونې د څانګې نه راویزان لیدلی دی نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلی دی دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې زما په دې ناخداګاه کې یعنی تحت شعور به ورته وایي په دې کې شته دي نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیا او حمدیا کلامونه یا د صوفیانه ځان ته خو صوفي نه وایم خو دغسې یو څه راځي هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري او یو شاعرانه غونډه جهان راته ترسیموي نو زما په شعرونو کې ځکه راځي. نو دغه خبرې وی چې دغه د زرزري وزرو کې یعنی دغه د شرایطو پنځای مېن وستو د سیرت درسونه دیم اثر را باندې کول او بیا د حج سفر هم پکې برابر شو او بیا د مونوګراف موضوع چې شو دا هم نعتیا کلامونه وو. نو ځکه په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه حمدیا کلامونه یا نعتیا کلامونه دغه به یو څه نه څه راغلي وي د نورو کتابونو په نسبت ډېر.
خو ډېر شاعران وایي چې حمد نعت لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شعر کولو لپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي خو په دومره ډېره شاعرۍ کې فقط یو نعت لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل
دا نات لیکل آسان کار نه دی لکه د سټیکی راټولول چې هغه دا غي د شان مطابق فی زما اړه په وبنه خوري کډې رم د سید عظمت نه ډک ټکې ډېر خوله ټکې ډېر د سید لکه خو زویم چې دا ټکې دا غي د شان نه کم دی. دوی ما خبر ادا د چې لکه شاعرۍ کې ماته د ټولو نه سخت کار د نات لیکل ښکاری. زما په شعرونو کې د سې حمدیا اشعار شتا ناتیا اشعار شتا خو مکمل نات لیکل ډېر ګران کار دی لکه زما په نظر کې د یو عادي غزل په شان د یو نظم په شان د سی مشکل دی ډیر زیات. بل دا چې د دې کې تسنو ناممکن نه چې کم کیفیت ستا د نات نه لکه کم د کیت اسی هغه لفاظی کول پکې د سی لکه ماتا خنخ کری حضور صلی الله علیه و الی وسلم لکه د عشق هغه کم کیفیت یې هغه د پر بیا ټکی نه ملاویږي چې کم ټکی ملاویږي دا هغه د شان نه کم وي ځکه نات لیکل ډیر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د غنو کتابونو ترڅنګ درې شری ټولګې هم چاپ شوې دي مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه صرف دوه ناتونه لیکلي دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډیر هم دوه ناتونه نه دي لیکلي خو ما سراغ الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې د پاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې د پاره پکارو هغه سی الفاظ او هغه سی تشبیهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وی چې زه په باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی او یو نعت مې د کتاب نو وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد مور پلار می صدقل محمد دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد په خور د زړګي سر می تیلوګه ش ننګرهار می صدقل محمد نو دغه سناتونه او حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې خو ډیر چینې دي کاش کې خدای توفیق را کی او داسې الفاظ پیدا کوم چې زه په غی باندې خدای او رسول واستایم.
حاجی جان زه مومن چې د ډېر مودې سره شاعري کوي خو د شاعرۍ کتاب یې اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد نعت لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروری نه ګڼم چې یاره د حمد یا نعت شاعر دی بلکې زه دې لپاره دا هم ضروری ګڼم چې دې پورا عالم او پورا د دین پر موز او احکاماتو پینو هغه سړی دی نعت لیکي. لکه اوس دا د سامان تړمه نبی سردار لازما نو سره یو صاحب کې دې شي سامان تړلې او خدا بل چې لګیا دی نو دې بیا زبانی جمع خرج کوي کنه. یا دغه نه چې شاه مدینه یسرب کې والی ساری نبی تیرې در کې سوالی نو دې صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمون پیغمبر د نبوت په اعلی ورفا درجه فائز دی هغه کې هیڅ شک نشته خود دا حق دل شاور کړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړی دی کنه دغه یو قسم له نور انبیاو ګستاخی ده نو دغه تناظر کې ضروری ګڼم چې دې د پاره په دغه اسرار او رموز سړې پوی نو هغه دې نه تولی کی.
د حمدونات لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی مزاحمتي انقلابی او کمپرس شاعران داس هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نات نوم نه دی ورکړي خو ځای په ځای پکې د خدای د لویای او د پیغمبر علی السلام سره د مینې اظهار کړي دی. په دې حواله موږ د شاعرۍ ته هم حمدیا او ناتیا کلامونه ویلې شو. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
نصیب شو خود ایمان سرا هم بزو جنت تد جانان سرا هم بزو جنت تد جانان سرا
چاچی دالم لمن اونانی وار
نصیب شو خوگی مان سرا هم بزو جنت تا دا جانان سرا هم بزو جنت تا دا جانان سرا چن کمو نصیب شو خوگی مان سرا هم بزو جنت تا دا جانان سرا هم بزو جنت تا دا جانان سرا
دا مشال ریڈیو دا